السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د طالبانو حکومت هندو افغان خبريالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی له دوه ورځو زندان ورسته شنبه ناوخته خوشی کړل. دغه مرکز په یو بیان کې د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري آژانس د دغه دوه خبريالانو له خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د هغوی نیول ناقانونه و او باید ازادي یې نه وای سلب شوې. احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی هم د دغه آژانس مدیر مسؤول و. دوی پنجشنبه د طالبانو د استخباراتو چارواکو په کابل کې ورغوښتي وو او بیا یې بندیان کړي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په 2023 کال کې د خبریالانو د حقونو د نقض 188 پېښې شوې وې چې پکې 18 مورده د خبریالانو نیول شامل دي. د طالبانو حکومت په خپلې دوه کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان بندیان کړي او په دې سربېره یې څو سیمه ییزې راډیوګانې د هغه څه په خاطر چې دوی یې سرغړونې بولي تړلي. د راډیوګانو د تړلو په تر ټولو وروستي مورد کې طالب چارواکو تېره اونۍ په خوست کې د نن اف ام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو دوه خبریالان او یو اداري کارمند نیولي او دفتر یې ورتړلی. راپورونه وایي د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې وې. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر 11 بجو دوام وکړ. د ځایي اوسېدونکو په وینا دواړو لور پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر شوې. تر اوسه هیڅ لوري په دې نښته کې د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. د کونړ د په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ترنی کلي کې د سهار د 10 بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودو له امله دوه تنه وژل شول او نور ټپیان شول. د طالبانو په وینا له دې باروتو په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل دو خبر ورکړی. د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د پهغه برید تورن و چې د 2010 کال د نومبر په 2 په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حمله مسؤلیت ومانه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې د سکرو په یو کان کې د زارجن ګاز له کبله د دوو افغانانو په شمول درې کان کیندونکي مړه شوي. د دوکۍ ضلع مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر د جنوري پر شلمه ازادي راډیو ته وویل په مړو کې د نعمت الله او حیات الله په نوم دوه افغانان ورونه شامل دي. د هغه په خبره یو بل وژل شوی کس ذهن الله نومیږي. د دغو مړو شوو افغانانو جسدونه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. په کوټه کې د پاکستان د ډبرو سکرو د مزدورانو اتحادیې مشر سلطان لالا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي تیر 2023 کال هلته د بلوچستان د سکرو په کانو کې 15 پېښې شوې وې چې پکې 9 مزدوران مړه شوي. او د بی بی سی روسی څنګه او میډیا زونا رسنۍ د خبريالانو د څېړنې لمخې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د بریډ لپاره لته روس الکتر لګ 2204 اتیا روسی عسكر وژل شوې. د راپور لمخې د روسیې ځواکونه د تلفاتو په ډاله کې 3350 افسران دي چې 309 لګ ډګرمن او ډګروالي ورپورته رتبه لرلې. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د ایران د استخباراتو وزارت ویلی دی چې د محمد عادل عارف په نوم په یو افغان تبه پسې ګرځي چې د راپورونو په اساس د داعش خراسان څانګې غړی دی. عادل عارف چې په عادل پنچيري مشهور دی د کابل پوانتون د ابرید یو تر غنل کیږي. په غبرید کې لکتر لګه 28 کسان وجل شي او په دې اړه د ریپورت مینس کې یو کارپو سره مغږی دی لیو
دا مجرمین ترورستانو ک د جنایي جرمونو د سینې هوادونو ته هم تللی دي او الته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پیښولی.
یو انیسیار وای په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د مرستو لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې اړه هم ریپورت لرو چې په خواله رسنیو کې افغانان څه لیکي او ولې لیکي.
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه معرفي شو ټول خلک وای چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وای چې دا بد دی.
د غزنی د کلالانو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي شپږ کلی دي
دا شپږ کلی کې دا نور کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو زګان جوړېدو او وسلته نسته کسب سقوط کړی ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تبع عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پوهنتون په ډلیز برید کې هم ښکیل وو او د دغه برید تراهو په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پانتون باندې ډلیز برید وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوري نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې ریپورت ته غوږ شئ.
روسته له هغه چې د ایران په کرمان خار کې په شوی خونړی او چاودنو کې د داعش خراسان اتسانګې د لاسلرلو پاړه راپورونه خبره شول. تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان اتسانګې د وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیز کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشيري هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاعیه کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشي شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځي برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشيري یو کس هم خبر کړي د هماغه کس دی چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په شدید مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خبره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارف هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکي دی چې د کابل په پولی چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشي شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دغه د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستیو کې واضې په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم او بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دلته په افغانستان کې دا وستیستي هم طالبان ګواښي هم افغانان ګواښي او په عین ترتیب دغه مجرمین که ترورستانو که د جنایي جرمونو د سیمې هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پیښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي کنه د ده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکارۍ سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په شیعه میشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنې وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خوس په موټرو، سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خار یو بل اوسیدونکی ګلنبی وایي د نامنیو پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش لخوا بریدونه زیات شو نو واقعیت چې موږ ډېر زیات ویرولو او زړه ته مو ډېرې زیاتې اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان یو دوکان ته ځو، دوکانونه دي، یو 5 روپۍ خپلې کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا موږ دغې سوچ کوو حسنه شي موږ دغه 5 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو، ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کېږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. یوه اونۍ وړاندې د رواني جنوري میاشتې په 3، 4، 5 نیټه د کابل په بېلابېلو سیمو کې 3 چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او له 150 ډېر ټپیان شول. په دې کې د 2 پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو، هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15 په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو 2 هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میش د کوربا ټولونو 2.5 میلیونه وګړیو سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوسمهال 1.1 میلیون افغان کډوالو کوربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% یې ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 71% یې ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وایي یو شمیر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوې، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د 2 کلونو څخه په ډېره موده کې د 2 ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمیر کډوالو سرشمیرنه کړې، خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دوسه دو اقتصادی سنزو سر بیره چه مگیل رو دوی حتی ده بانکات پراتا نانوائیونو ده پلیکه که روڑی هم نور کوی یا دوی پخوارا لوڑا باید روڑی پلوری بانکونا مونگتا لده عمله چه کدوالی و بانکی کارتونا نرکوی
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیره فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړه وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قائل نیستم.
هغه متحد سرزخت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې مې په کرچ کې کار کاوه او تیر شپه ایرانی پولیسو ټول هغه افغان کډوال کاسناد لرل او کنی لرل ټول ونیول.
جمیل فیضی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللې د خپل وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي. یوازینۍ مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال له دغه هیواده باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:00 دقیقې اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شو. جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د جاپان فضایي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي، د هغه ځای په 2 کیلومترۍ کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 مترۍ کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استولي روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولیشي، خو 2 ځله ناکامه شوی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ولی یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفسیر لیکي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډیری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او د هغې یو وجه خو دا کیدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي خپله ډېر د لیکلو د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یې هماغه کاپي کوي پوسټ کوي یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې له ستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدوي خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ جګړو بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بېلابېلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصه کړي ځان تخلیه کړي نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهېږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کېږي چې دوی ځان په لیکنې باندې په ویلو باندې د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 5 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلي دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخښه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپېته یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جوماتونه شپږ جوماتونه دي. شپږ جوماتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې دا نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلي یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږې نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ، خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
همین قسم است، اگر دولت ما را حمایت کرد همین قسم خدا پیش مبر، اگر نه که در قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت د کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز و، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت ته صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ میاشتې شاید د وزارت د تجارت وزیر راغلی و په غزنی کې. دی وایي چې دوه پارکونه به درسي، درې پارکونه، صنعتي پارک او صنعتي پارکونه، یو خپې پارک سپندې په دښته کې به جوړ شي، نو د دوه استخره دپاره کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپه صنایعو دپاره
د کلالانو سیمې اوسېدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کرلې دي، غنم مو دغه سې پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ږغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ږغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ږغ دی د ایرات د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پکښېسته، دغه نمایندګان یې ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې مایسې ویشنګه کوي، دغه دې زموږ ژغونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانو ته کاټوي. نو دغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
خو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه ښار څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړې باندې دغه لار داسې ده د سکنډو کپر د روجان موږ ته چې کوم وخت مریض را پیښ سي موږ تر ولایت پورې نو سره سوالۍ چې جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزي چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغسې تر ګرمسیل ولسوالۍ راورسېد. ګرمسیل ولسوالۍ څخه شروع کې دغسې ځي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نښلي، خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نښلي. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو، موږ ته چې مریض را پیښ شي تر ولایت پورې نو سره سوالۍ. نو دغه پیام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له امله څه نشو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی، کالی مالی د چې چیو ټوله زندگی مې په همدې خراب کړل. همدا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکي استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب ته ورته وګوره، سا یې لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګوره معاینه دې خلاص کړه.
هو ډاکټر صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسي کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وو. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 25,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کېږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په شوزو او نارینو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وای به وزري دې ته اړ کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
دلته کار نشته او خلک بی وزله دي. څرنګه چې سکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې یې درې جریب مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکله ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل،
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابینس کې دغه کوکنار د منځه تللي دي او اوس زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخ خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې 1,000,000 ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعنو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلن او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې ټوله زندګي مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چې هم نه لرو شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې همدغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په همغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یوه معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله محتاج شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤوله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کېږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي او بېرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمی
دی. افغانستان ډیری خلک آندا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته په سپکه سترګه ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کېږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیته لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګه لوړ فشار او کلکه د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې اټ شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آؤټ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 50 نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي، د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي، د وینو غوړوالی په رګونو کې، د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي، د ځیګر ناروغۍ، همدارنګه د الکول یا شرابو څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاری ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کېدل او په زیات اندازه په ضروري اندازه د اوبو د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي، سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتاډین، هایدرومورفین، کوډین، میفریډین، ټرامادول، هایدروکوډین، فنټانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثره فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کېږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړېږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټېږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کېږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې له د وینې فشار ګډوډ وو؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو، همدارنګه د ټیټېدو سبب کېږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو د دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیکټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټېږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د افین خاندان وی او ک چرس وی شراب وی الکول وی هیروین وی ټابلیټ کا وی مورفین وی فیتیدین وی کوډین وی هایدروکوډین وی پیتیدین وی زیکاپیا پریګاپالین هغه شربتونه چې د ټخلې د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره اوس استفاده کوي چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلې زیاتېدلی شي
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي
که چیرته فشار د نشوي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري نو امکان دې ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوته نه یعنی نسبتا د پخواني وخت سره ښه وي ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه
یو متات څو وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د هغوی استعمال فریږي نو انشاءالله فشار به یې منظم پاتې شي او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو طبعا چې فشار به یې خرابیږي او نور هم ضمني ستونزې به ورته پیدا کیږي
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهم موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دا مشران به پر کوم موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړه کوي دا به په دې ډرامه کې واورو
ڈاکٹر صاحب پس ایم سے شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دغه ماشوم سگی خو ډیر خراب شوی دی دا کله رئیس دا سوی
ڈاکٹر صاحب څور زی ټو خای کی دا او سایم لند لند کی دا تو ول سوالی کلینیک ته مو بوت روغ نو شو درې ورځې کیږي چې بیخی زو پر باندې راځي
دا ول دا شوی ڈاکٹر صاحب
اکا دا د چټلې له دود نه ډکی او میکروبی هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ورا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده
وای خدایه په زوی مې څه وشول زوی مې بی حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې زه ګورم او دا نبض هم درېدلی زړه یې هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې خدای دې تاسو صبر درکې. حالک مړ شو.
مړ شو
خدایا، خبره مې پر سر شو. خدای نه زولې زیدرانه واخیسته. وای خدای وسته وکړه، دا ټول ساله سا تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله که نه؟
وخځې ګریوان مې خوشې کړه، ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پرېږدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت ته یې، ته زما د ګلغندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسه وژه، ته څنګه پلارې؟
څه خبرم چې دا کارخانه به دومره خطرناکه وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم، د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم. افضل خان څه خبره ده؟ د ولسوالۍ دا دومره مشران دي، څه لپاره راغوښتي دي؟
دل آغا خان خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی ی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکړم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي، خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصاً تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دل آغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی.
نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی.
پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تېره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر نن څه خبر؟ د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر منظر دیوالونا غرونا غرونا بوتر منظر دیوالونا غرونا غرونا بوتر منظر دیوالونا غرونا غرونا بوتر منظر زما وستا دزړونو غوټه تاواني ده لتا لري ترخا مسافر ده هوای ښه تاریکه ده تنهایی ده لتا لري ترخا مسافر ده